ناروغانې درکوي شل لکه سل لکه درکوي، اما اړیا به یې ستایي. تا ځان سره بیخي شریکوي، نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یوه ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول پوهنتون په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دی عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغو ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه کړې، تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابیږي. معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل دا و چې هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته، او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي، او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي. مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سترګې وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پوهېږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي؟ څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي؟ او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ، مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ، هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي، او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوخت شي، او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده؟ که نه، دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي، نو د څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ، ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زکربرګ کول پیسې درلوده چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استیراد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلق هر څوک لري امانه پوری چیری خرڅ کی که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی سم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یې لرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک سی
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبره ته باید پام وکړي
اکثرا ځوانان دي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري دوی خوښوال دي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي ډیر د ځوانانو سره زه مخامختایم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مثلا دوه کاله کې دوی باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي فکر کول تاونه کول چې نور فکر راته ایجادوي په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده نو اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی دی اول دده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دومره خبره په انټرپرنورشپ ده چې ایدیا سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولی چې وشه ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم خپل مدیریت څنګه مخته بوځم یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي بعض ځوانان دي چې کله ایدیا لري اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي بیا یا د دې کې چې عجل یو ویب سایت ورته جوړي حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید د شانو باندې مصرف نشي خود څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني د هغوی اړتیا باندې پوښتنه خپل ایدیا په خا کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي بیا پانګه ورته پیدا کړي بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی عاید رامنځ ته شو بیا کولی شي دفتر هم ونیسي بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي یا کولی شي چې ویب سایت داشان جوړ کړي نو په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش وکړي جوراتو کې که تاسو او بیرې چې دا کار نه کیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینی نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه د تاند چنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند دی او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو هغه قانوني بڼه ورته آماده نه و موږ توانیدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کو نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دی ورکړ شوی سکتور خصوصي چون هغه دې ته کوم لیوالتي نه لري چې و درې حقوقي چارچوب دی ورته جوړ شي او هغه نه بعد دی ورته ستراتیجی نه جوړ شي هغه غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړي قراردادونه ته په دې برخه کې عمده مشکلات سو
په لومړی کې دا و چې په خوا به قراردادونه چې ورکړ کېده یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي متوسط ورکړي غټ قراردادونه ورکړي د هغې تعریف مشخص نه و نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده تقریبا 1340 پروژې د ساختماني موادو تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایټو برخه کې اعلان تور کړی وی
جناب مومن صاحب یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي په دې موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال
پخوا قراردادونه کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دو طلبی کېده، شرکتونو به د رویلتی یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلتی ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به یې نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلتی یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای عالی اقتصادي ته، شورای عالی اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت موږ دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سو، لکه د مساینک، لکه د حاجیګک او دا ځینې نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې موږ چینایي کمپنۍ چې د دې قرارداد ګټون کې ده هغوی سره موږ مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مو ټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی ته لیږلې ده، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دې ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شو د حاجیګک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای عالی اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود، دعوته د قانون وزارت په خوانی او چارواکو داسې ویلي وو چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانونونه چې دي استخراج پیل شي ولې تر اوسه نه دي پیل شوي. دا ځل خلکو ته تاسو څه وایاست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې طبعا درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به ایا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختموم، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلق والی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای عالی اقتصادي نه منظوري واغسته، او په دې روان هفته کې به انشاءالله تاسو د رسنیو له خوا نه خبر شي چې موږ یې په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، او هغه غیر قانوني استخراج دی، او حتی ویلی شو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو. دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې دپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته ګزارش راوړي دي کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو، طبعا د هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو ته د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې، تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس مونږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم مونږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګر پورې پنجشیر ته مونږ یو طرحه چې د رئیس له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې مونږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړو شو، قرارداد ته ورکړو شو، ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. مونږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایتو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغه هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغه اکثر وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغه کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څو وخت به مونږ خو اواید له قانونو څخه ولرو او هغه تر ډیره په تخنیکی مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغه د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایت ورسی له مادون څخه به دومره پیسې څو وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنکړل شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي. او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو دې شاهد اوسیږي چې عواید به د چند شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بل مهمه برخه چې اکثر د رسانه او د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. مونږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه در کوم. د افغان تاجک پروژه ده، هغه یې که $80 میلیون سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوه ده. او یو صبر مکیږي چې انشاءالله تر نیمایی تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې مونږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیون عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې مونږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو. چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې مونږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو مونږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جمعاً مونږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
کمی